أنسور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندوز کې د کلالۍ په صنعت یو ځانګړی راپور برابر کړی.
دا راسته رنگ فروشی کې فعلا رنگ فروشی اسی راسته بسته راسته کلالۍ بود. منو هم کلالۍ هم است، اما فعلا کې بګورین یک دکان هم نیست. به حساب
په هنر جاج کې نواز قائل او روزی خان شوق په کاکړې غاړو غږیږي.
بے پروا جانا نولاړ از ما گرانای با لچا غواړی زما گرانای بلچا غواړی.
په فنکار برخه کې سندرغاړي معلم رضوان منور سره د هغه په فن او محلي موسیقي غږیدل یو.
مادرن صدا نشته و کې مانو صدا سجو بشته وای دتر کوته کشمانو سره.
په زرپانه کې به لنډه کیسه صدرې واوري.
توري جامې په تن وي، پخې په اوبدل شوو جورابو پټې وې، دا رنګ جورابې مې مور هم اوبدلې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر شیخ بستان بړیڅ احوال واوري.
د مینې وور دې زما زړه ورت پانګار کینا، د مینې وور دې زما زړه ورت پانګار کینا، خې تارونار کینا.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې اتم سرود واوري.
لبزمونو او رزمونو توبه گار دی، اوګده گیره اوګده چنه چیره ډوبه، کله ځان ته غشی جوړ کله لیندی کړی، کله وباسی لوس پننه توره.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
د پښتو ژبې د لاغ اختلطیا لیکنی سمون او پرمختګ لپاره په خوا په لره او بره پښتونخوا کې ځانګړي کانفرنسونه، سیمینارونه او ګډې غونډې جوړې شوې دي. د باړګلې سیمینار او پریکړې د پښتو لیکدود په سمون کې نه هېریدونکي او تر ډېره تلپاتې دي. په 1992 کال د سواد په باړګلې کې ګڼې پریکړې وشوې چې ځینې عملی او ځینې د کاغذ پر مخ پاتې شوې. پښتو لیکدود سمون او یووالي ته اړتیا لري. دا چې پښتني سیمې اکثر وخت جګړې سنگرونه پاتې شوي، نو ځکه د پښتو ژبې پرمختګ هم کمرنګ دی. خو بیا هم د سیمې ژبو ته په کتو پښتو ژبې د پام وړ پرمختګ کړی. د پښتو لیکدود اوسنۍ ستونزه دا ده چې یو شمېر لیکوال په خپل ګړدود لیکوي، او همدا ده چې د بیلابیلو لهجو لیکوالانو په لیکدود کې توپیر راوستي. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د لری او بری پښتونخوا لیکدود یو ډول شي، او دا چاره پښتو ژبه لا غښتلې او تلپاتې کولی شي. خو که چیرې لیکنې انارشي پیاوړي کیږي او لیکنې بیلوالې ورستر بلې زیاتېږي، نو داسې وخت راتلونکی دی چې د لری او بری پښتونخوا ګړدودونه سره دومره لریواله پیدا کوي چې په ځانګړیو ژبو بدل شي. د پښتو لیکدود د سمون او یووالي په هیله نننې مجله پیلو. په پیل کې له مریم توخی د دیونې فرهنګي خبرونه اورو.
د ځوانانو چارو مهم ډاکټر کمال سادات وایي په کابل کې د شپږ ورځو لپاره ملي نندارتون جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مهم ډاکټر کمال سادات وایي چې له اړونده بنسټونو سره په همکارۍ کې د کورنیو تولیداتو د ودې په مناسبه باید د باکیفیته مالونو د لیلام او په پرتمینه توګه د هیواد د خپلواکۍ د ورځې د نمانځنې په موخه په کابل کې د شپږ ورځو لپاره ملي نندارتون جوړیږي. نوموړی وایي دغه ستر نندارتون د فیوچر پلان د خدماتي شرکت، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معینیت، د صنایع او سوداګرۍ د خونې او یو شمېر نورو مرستندویه شرکتونو په مرسته جوړیږي. ده وویل چې د اختر بازار په نامه ملي نندارتون به جګپوړو دولتي مقاماتو، کورنیو او بهرنیو میلمنو او دغه راز د صنعتکارانو په ګډون پرانیستل شي. دغه راز د زیاته کړه چې د نندارتون په ورځو کې تفریحي پروګرامونه او موسیقي هم په پام کې نیول شوې ده. د ایران خبری آژانس بالا باختر آژانس سره همکاری وکړي. د باختر آژانس رئیس خلیل تیره ونی په افغانستان کې د ایران د نمائندګۍ له رئیس سید سعید حسینی سره د دغه دوو خبری بنسټونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا په باب خبرې وکړي. په دې کتنه کې د دوه اړخیزو همکاریو د همکارۍ د تفاهم لیک د لاسلیک د باختر آژانس د خبریالانو د روزنې د اطلاعاتو په آزاد بدلون کې د رسنیو د رول په تهران کې د نړۍ د دولتي خبری آژانسونو د مسؤلانو د 43مې غونډې او د بیلابیلو هیوادونو د دولتي خبری آژانسونو ترمنځ د زیاتې همغږۍ او همکارۍ په رامنځته کولو کې د دغه سازمان د رول په باب خبرې وکړي. په باړه ګلۍ کې د پښتو ژبې د پرمختګ لارې چارې تر عنوان لاندې یو سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې له لارې او برې پښتونخوا څخه لسګونو لیکوالو، شاعرانو او ادیبانو ګډون کړی و چې د پښتو ژبې د پرمختګ په لارو چارو یې عملي بحثونه وکړل. د پېښور پوهنتون د پښتو اکاډمۍ رئیس پروفیسور نصرالله جان وزیر وایي چې دا سیمینار د پښتو اکاډمۍ له لورې جوړ شوی چې موخه یې د پښتو ژبې د پرمختګ په لارو چارو عملي بحثونه دي. نوموړی زیاتوي چې د باړه ګلۍ په دې سیمینار کې یې د پښتو ژبې پر ستونزو او پرمختګونو بحثونه کړي او یو شمېر پریکړې هم کړې دي.
له زرګونو کلونو را پدې خوا د نړۍ د اکثرو سیمو خلکو په خټینو لوښو کې خوراک او څښاک کاوه. دا خټین لوښي کولالانو جوړول. په افغانستان کې دا صنعت اوس هم شته خو مخ پور کېدو دی. کندوز هغه سیمه ده چې دا صنعت پکې ډیر پیاوړی و. د اکثرو سیمو خلکو له دغه ځای خټین لوښي وړل، خو اوس کندوز کې د کولالۍ صنعت مخ په کمېدو دی. کولالان وایي چې د دوی دغه عنعنوي او لرغوني صنعت ته چارواکو هیڅ پاملرنه نه ده کړې. دوی همدارنګ له بهرنیو هیوادونو څخه د پلاستیکي او حلبي لوښو واردول هم د خپل لاسي صنعت د ورکېدو لامل بولي. په کندوز کې زموږ همکار اجمل اریان یې پاړه راپور لري.
په کندوز کې د کولالۍ صنعت یا هنر مخ په ورکېدو دی. د کولالۍ صنعت په افغانستان کې د لرغونو صنعتونو څخه شمیرل کېږي چې په پخوا کلونو کې کولالۍ له مهمو صنایعو یا هنرونو څخه ګڼل کېده. خو په دې عصري زمانه کې له کولالۍ لوښو څخه په افغانستان کې په زیاته پیمانه ګټه نه اخیستل کېږي، خو په کورونو کې د ګلانو ساتنې او یو ډول ځانګړي منګي دي چې د مسو جوړولو، شړمبو او د یخ اوبو لپاره لا هم ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. کولالۍ په پخوا وختونو کې کسب ګڼل کېده، خو اوس په دې پرمختللې عصري زمانه کې خلک ورته د یو هنر په سترګه ګوري. هغه څوک چې خاورین لوښي جوړوي هغه ته کولال ویل کېږي. د کندز ښار د کولالۍ کوڅې یو تن دکاندار امین الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال یوازې ګلدانونه، منګي، خټینې کوزې، تنورونه او مشکونه تر یوې کچې بازار لري، خو ځینې نور خټین لوښي او دیګونه هیڅ بازار نه لري او کار ترې نه اخیستل کېږي.
تقریبا 40 سال میشه کسب کولالۍ را پیش میبریم و نظر به 10 سال پیش. امسال بسیار کارش ضعیف است، تقریبا 100% 20%.
کابو څلوېښت کاله کېږي چې موږ د کولالۍ کسب کې مصروفي. خو لس کاله مخکې زموږ کار ډیر ښه و. هر ورځ مو له شلو زیات تنورونه خرڅول، خو په دې وروستیو کلونو کې بازار ډیر پیکه شوی دی. موږ منګي، تنورونه، بلولونه، ګلدانۍ او نور زینتي توکي جوړوو، خو په دې وروستیو څو کلونو کې زموږ کاروبار مخ په ورکېدو دی. د نوموړي د خبرو پر بنسټ، کله چې خاورین لوښی له تازه خټو څخه جوړ شي، بیا د وچېدو لپاره یو اتاق ته لېږدول کېږي چې ځانګړې د حرارت درجه لري، او وروسته هغه لوښی رنګول کېږي. همدارنګه د رنګ د پخېدو په هدف لوښی داش ته وړل کېږي چې بیا وروسته له څو ساعتونو لوښی ګټه اخیستنې ته چمتو کېږي.
دا راسته رنگ فروشی که فعلا رنگ فروشی هستی راسته بسته راسته کلالی بود. منام کلالی هم هست، اما فعلا که ببینین یک دکان هم نیست.
دیرش کال وړاندې په کندز ښار کې د کلالی په لسګونه دکانونه فعال و، خو اوس یې وضعیت ډېر پیکه دی. پخوا کومې ګلدانۍ چې موږ جوړولې په هیواد کې دننه او برسیره پر دې په بهرنیو هیوادونو لکه فرانسې او آلمان کې هم ځانګړي مینوال درلودل، خو اوس هغه نه جوړوو. موږ له دولت څخه غواړو چې زموږ دغه لرغوني صنعت ته باید توجه وکړي. د هغه په خبره چې د چارواکو نه پاملرنه او د پلاستیکي او غیر معیاري توکو واردولو د دوی دغه لرغونی صنعت له ورکېدو سره مخ کړی دی. له دې سره سم د کندز یو تن لیکوال او فرهنګي شخصیت محمد صابر یوسفی بیا د کولالۍ هنر یا صنعت د افغانستان له لرغوني هنرونو څخه یادوي او زیاتوي چې په پخوا کلونو کې د افغانانو د کورونو د لوښو ډېره برخه هغو لوښو جوړوله چې د کولالانو په لاس جوړ شوي وو.
کلالی صنعت چې دا د افغانستان د لرغوني آثار څخه شمیرل کیږي چې د سلهاو کالو را په دې خوا په افغانستان کې دا رواج لري. د افغانستان خلک دینه پخوا هم ګټه اخیستل او اوس هم ګټه اخلي د دې صنعت نه، لکه تنور چاټي او بولو پاره د خمره ورته وایي مسول پاره یا منګي دی او بولو پاره د شانونه خلک جوړول او کارونه اخیستل. خو په دې وروستیو کلونو کې د صنعت ته دونه پام نه ده شوی او کوم ځای پورې چې موږ معلومات لرو په قندوز ولایت کې دا صنعت د نمانځتلو په حال کې ده.
ښاغلی یوسفی پر اړوند دولتي ارګانونه غږ کوي چې دغه لرغونی هنر او صنعت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه اوس مهال د کلالۍ صنعت د ورکېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. بلخوا د ګوتو په شمار خلک د کندز ښار د کلالۍ کوڅې ته د ځینو خټینو توکو اخیستلو لپاره راځي. غفران هم یو تن له هغو کسانو څخه دی چې د تندور اخیستلو لپاره راغلی او وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوي وي له ښه خوند څخه برخمنه وي.
یادونه
ور ده چې کلالۍ په افغانستان کې ډېر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی حتی د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي، او برسیره پر دې دغه کسب یا هنر یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډېره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندنو پر مهال پیدا شوي دي.
غاړي د پښتو شفاهي ادب هغه برخه ده چې تر ډېره یې ویونکي نالوستې قشر دی. کاکړۍ غاړي بیا د پښتنو د یوې ځانګړې سیمې کاکړو پورې اړه لري. دا چې د کاکړۍ غاړو جوړښت څه ډول دی، آیا کاکړیو غاړو ته کار شوی او که څنګه، دا هغه پښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې وي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او شاعر نواز قایل او محلي سندرغاړی روزي خان شوق را ځواب کړي. ننننی هنر جاج زموږ همکار همایون هیواد وړاندې کوي.
هنر جاج
لمړی لقایل صاحب څخه پوښتو چې کاکړۍ غاړي لکله ویل شوې دي او اوس چې هغه پخوا څنګه ویل کېدی او جوړېدی، آیا اوس هم جوړېږي کنه؟
یاره کاکړۍ غاړي تاریخ خو سړی نشي یادولی چې له څه وخت څخه ویل شوي دي، ولې چې دا ډېر لوی زوړ تاریخ لري، ډېر زوړ تاریخ لري. دا زموږ د تر پلرو هم له مخه دی، تر نیکګان هم له مخه دی، څنګه چې ژوند پیل شوی دی یا دا خلک دلته وجود یې پیدا کړی دی، له هغه وخت څخه دا کاکړۍ غاړي چې زموږ رایاد دي، یا زموږ د پلورو رایاد دي، یا زموږ د نیکګان رایاد دي، یا زموږ مندو خوندو به مطلب دا کاکړۍ غاړي. کاکړۍ غاړي د کاکړۍ غاړو اصل حقیقت چې دی هغه زما په خیال باندې چې دا زنانو به ډېری دا کاکړۍ غاړي جوړولې او هغه به ډېر صفا ولې ډېر سپېس په کې به ډېر لوی پیغام نغښتی وي. زه به یوه کاکړۍ غاړه تا ته وکړم چې کار زما په غاړه نه دی، گریوان خوی د پښتانه دی. اوس دا خلک چې هر تشبیه ورکوي، خلک به ښکاره تشبیه ورکوي، زه به دغته ډېره لویه تشبیه ورکړم چې هغه د خپل کام خبره کوي، هغه د دې وطن خبره کوي چې کار زما په غاړه نه دی، گریوان خوی د پښتانه دی. دا یو ښځې جوړه کړګي، یو زنانې جوړه کړګي ده، نو هغه د خپل کام د دې پښتانه کام د پاره جوړه کړګي، د دې پښتانه خاورې د غیب کړ زما په خیال باندې. دارنګه ډېرې غاړې شته، یوه بیا بله غاړه ده چې ما د سر ټکرای در خور کوي، ما د سر ټکرای در خور کی تاره ځانه نواب جوړ کی. اوس په دغه کې دومره لوی پیغام غشتې دی، موږ خو په داشکاره دغه ورته ګورو چې هغه خپل چې پروګرام څوک وي یا په سمانه در سبا خم هغه د مینې په حواله باندې چې دوی دغه ښکاره کړی دی، زموږ خو ښکاره دا معنا ورکو چې یعنې د مینې په معنا باندې دی دغه ورکړی دی چې ما د سر ټکرای در خور کی تاره ځانه نواب جوړ. یعنې هغه دا معنا چې د توکو دین لرو ویل د دې کام د آبادۍ توکو دین لرو ویل د دې کام د پرمختګ توکو دین لرو ویل د دې کام د شایست توکو دین لرو ویل د دې کام د یووالي د ورورولۍ توکو دین لرو ویل د زما په خیال باندې. او نن سبا چې دا کوم چا کتابونه چاپ کړي دي یا پر کاکړی باندې کار کړی دی په هغه کې خو تر کومه حده موږ ویلګی دی دا زموږ په سیمه کې دا کاکړی اکثر زموږ په سیمه کې ویل کېږي او اکثر زموږ د سیمو خلکو دا کاکړی ویلګی دی هغه باندې چې دا کوم چا کتابونه لیکلي دي زه بې نمونه نه واخم پر دغه بله تا بخښنه وغواړم چې نمونه یې واخم خو په هغه کې غلطیان شته هغه کې هغه د کاکړی چې کوم اصلي حالت دی هغه بدل شوی دی هغه نه پاتې شوی
تاسو وویل چې کاکړی غاړې ډېرې ښځو ویلي دي بلخوا ټپې هم ښځو ویلي د کاکړیو او د ټپو د موضوعاتو څه فرق شته کنه
کاکړی ټپې خو زموږ په دغه زموږ په چاپیریال کې چې دا موږ په کوم ځای کې استوګنه کوو زموږ په چاپیریال کې دا ټپې ډېرې نشته او دا زموږ جوړې شوي نه دي دا د خیبر پښتونخوا په خوا کې دا ټپې ډېر نغه لري ټپې شته د خیبر پښتونخوا په خوا کې ډېرې جوړې کړې دي زموږ په خلکو کې زموږ دا خلک چې دا کاکړی دغه ځکه ورکوي چې هغه په دا خاص دغه د کاکړ چې کومه سیمه ده ډیورند د کرش شوا خواته چې کومه د کاکړ سیمه ده په دغه کې ویل کېږي فرق بیا داسې راوباسو چې کاکړی چې دي ما درته وویلې چې هغه د دې کام د ولس د وطن دغه مینه ډېره پکښې ده د وطن مینه ډېره پکښې ده زما په خیال باندې تر کومه ده چې ما ویلي یا زه رسېدلی یم د وطن مینه ډېره پکښې ده د وطن د پرمختګ مینه پکښې ده د کام د پرمختګ مینه د کام د روڼوالي مینه پکښې ده د کام د یعنی معنا په یوه معنا به دا وایي چې د علم د هڅې مینه پکښې ده او ټپې چې دي په ټپو کې هم ښایسته ښایسته ټپې شته ډېرې ښایسته ټپې شته چې د کامو د تقریبا دغه نه سره بیل کړي دغه تفاوت یې دارنګه نه کړي چې په هغه کې نو مینه نشته یا په هغه کې کام نه دی ستایل شوی یا په هغه کې ولس نه دی ستایل شوی یا په هغه کې وطن نه دی ستایل شوی یا په هغه کې د وطن د مینې لپاره کار نه دی شوی یا د وطن د خلکو د مینې د علم د پوهنې لپاره کار نه دی شوی په هغه کې هم شوی دی په هغه کې هم شوی دی ټپې خو ټپې زموږ ورکړه نه ده زموږ ورکړه نه ده د کاکړی چې دي دا زموږ ورکړه ده اوس نو په کاکړی کې بدبختانه چې یو سیال صاحب کار باندې کړی دی هغه خو نو اوس ما نه دی ویلی د سیال صاحب کتاب چې په هغه کې څومره غلطیان شته که نشته هغه ما نه دی ویلی او دا نور چې دي نور چې کوم کاکړی باندې کوم چا کار کړی دی هغه خو ما ویلی دي په هغو کې خو ډېرې غلطیانې ماته ایسي
شوق صاحب تا هم کاکړی غاړې په سندرو کې ویلي که دا راته وایي چې کاکړی غاړې له موسیقۍ سره څومره اړخ لګوي یعنی موسیقۍ ته جوړې دي کنه
په موسیقیانو کې ډېر خلکو ویل له کلاسې پلازه را شروع اول ګسره پخوا ګلزمان استاد ویل دي ډېر شی ویل دی هغه نه دی توره شپه ده توره خونه شین خالۍ نه ده معلوم د هغه بعد بیا روب کنداري ګل اسرت نو بیا په چغه کې چغه کې خو نو له کلاسې په کلاسې پلا کې له پخوا زه له کلو کلو زه را شروع په موسیقي کې چې اول ویل شوی دی ګلزمان او بیا د هغو بعد بیا د کلاسې پلا والا شروع کړي دي مثال درویش کاکړ غني اسرات دغسې په زرباري و ده نور سندرغاړي به هم شاید وي ما په خپله ویلي دي تقریبا شل یا دیرش اندازه ما په موسیقي کې کړي دي د کاکړۍ غاړو ډېر ښه راغلی دی خلکو بیخي ښه خوشې کړي یو نوی کمپوز یو نوی انداز موږ ورته جوړ کړی دی
تاسو د ډېرو طرزونو یادونه وکړه خو په افغانستان کې هغه یو طرز مشهور دی چې توره شپه ده توره خونه شین خالۍ نه ده معلومه یعنې په هغه طرز کې ویل شوي دي خپله کاکړۍ په څومره طرزونو کې تر اوسه ویل شوي دي که ځینې بېلګې هم وړاندې کوي
یاره دغه یو طرز هغه خو نو پخوانی طرز بیا استاد ګلزمان اوس د کوټې موسیقي واغه معیار خو ګسر پاغو کېم دونه معیار نسته چې هغه زموږ ژغونه تر دې ځایه را ورسوي نه هغه د ریکارډینګ ښه دغه سته نه د موسیقۍ او بل ستا په سوو په زرو په که دا درته وایم چې ترابیا خو زما هم زیات زده دی چې اوس شروع سم ولاکه تر سبا پورې ختم شو
که اوس راته یو څوک اکړی غاړې ووایه
بے پروا جانا نولاڑ از ما گرانے با لچا غواڑ از ما گرانے با لچا غواڑ پاوڑ قدم رازا بری او میان دی دکال بری او میان دی دکال وائی نور د گرد کوالا ساند اسرے دا یو سپای د تو پاند اسرے دا یو سپای د تو پاند
د کوم ترزو
دا غرنای ککړای انداز دی ما په خپل کړی دی ډیر ښه چلیدل هم دی ډیر خلګو خوش کړی هلته غرنی خلک چې دی هغه بیا پاړی راګ ورته وای دغه د زمور د پاړی خلک دغه راګ ډیر خوشوي ستاسو د غرنی خلک بیا د پېښور او د کابل خلک هغه بیا بیرمی راګ ډیر خوشوي
دغه نور طرزونه هم نمونه لري کنه
د گسر بالکل چې اذان کېږي هغه هم په یو را کې بوی د دنیا هیڅ هم بې راګه نست په را کې به موجوده وي چې هر څه وي
مقصد مې دا دی د کاکړۍ غاړې چې ویل کېږي چې بېلابېلو طرزونو کې ویل کېږي دغه د کاکړیو غاړو طرزونو ته هم نمونه ایښودل شوي که
نه نه هغه په راګو کې بیا استعمال شوي دي په راګو کې مثال په بیرمي کې په پاړي کې په کستوري کې په پیلو کې په نور دغسې مختلف نور راګونه هم شته خپل نوم نه لري چې د پلانۍ راګ دی پلانۍ
قایل صاحب که د اصیلو کاکړیو غاړو خبره کېږي نو آیا هغه پخوانۍ غاړې چې مخکې ویل شوي دي اوس هم هغه ویل کېږي راټولې شوي دي که نه ورسره تاسې دا خبره هم وکړه چې ځینې غاړې چې راټولې شوي دي هغه په هغه اصیله بڼه باندې نه دي راټولې شوي غلطۍ پکې دي
د کاکړۍ غاړو غاړو اصلي حالت چې دی دا واقعي هم په رښتیا هم بدل شوی دی او دا اوس شوق چې دوی غاړې وکړي په دا یوه کې چټ یاد کوي او دا چټ نه دی دا ادې ګران مه ده هغه د هغه وویل دغکې ګران یادېږي ګران چې دی هغه اصلي حالت چې دی هغه ګران دی هغه بل زما څخه اوس هېره شول هغه ده وویل هغه کې هم هغه دغه غلط وویل نو دارنګه چې موږ په خپله به دا کوم اله کې اوس چې هغو خلکو کومو خلکو چې غاړې جوړې کړي دي په کومو خلکو چې غاړې جوړې شوي دي او په کومو سیمو کې چې غاړې زنان جوړ کړي یا سړیان جوړ کړي دي د هغې سیمو خلکو زما په خیال باندې چا کار نه دی باندې کړی کنی هغه خبرونه بیا په اصلي حالت کې راټولولی شوې او چې کوم چا یو کاکړ دغه چې دی سیال کاکړ صاحب چې دی هغه زموږ د سیمې دی خو زموږ له سیمې څخه چې دی په ډېر د ده پلار ور نیکه دا تللي دي پښین نه بیا هلته آباد شي اوس دوی په کوټه کې آباد دي دوی په اوس سیال صاحب خپله په کوټه کې آباد نو هغه چې کوم راټول کړي دي ما درته وویل چې هغه کتاب خو ما نه دی کتلی چې په هغه کې کېدای شي چې هغه په دغه اصلي حالت کې په هغه ښه حالت کې په هغه سم حالت کې راټولې کړي دي کنی نور چې څوک کدري ما کتابونه پر کتلي دي یا چا پر لیکلي دي پر کاکړوي باندې په هغو کې حالت ور بدل کړی دی
معلم رضوان منور د اروخاد استاد منور د کورنۍ هغه سندرغاړی دی چې لا هم په خپل هنر کې محلي رنگ کاروي هغه وایي چې که محلي موسیقي له منځه لاړ شي نو زموږ فرهنګ او کلتور هم زیان مومي له معلم رضوان منور سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال باز محمد عابد مرکه کړي دا ورېدو بلنه درکو
فنکار
معلم صاحب رضوان منور که وکته شي په جلال آباد کې ستاسو په شمول یو کس دوه بنور داسې وی چې د محلي موسیقۍ د ودې لپاره لا هم لاس پکار دي خو که دا هم وکتل شي نو زمونږ او ستاسو د محلي موسیقۍ ورس تر بلې مخ په زوال ده د ده اصلي لامل څه دی
اصلی موسیقی زوال یواز و یواز مونگ او زمونگ سر پخواه که او ریتون که تا سخفه نشه پا کل که که تلویزیون را واخلی که رادیو را واخلی دس سندره چه نپکی و پیغامی نه ده اصلاح ده پارا نه ده طورن ده اتحاد و ده والی ده پارا نه ده روغ والی ده پارا نه ده بسازه ده پارا ار آغا سی چتیاتی مبتزل شعری که ده جنه پا وازی خواوا و سبحان الله آغا نو تا دیر خوشحاله یو که ده علک پا وازی زوان کل ده زوان نسل ده 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 یو علت بلم که ده شی چه آغا بی سوادی ده زکه زمان خلق که چیر تا پا موسیقی بنده و پوهیگی یا ده شیر پا محتوی و معنا بانی پوشی نو بی آغا اس کرنم ده غسی مبتزل شعری نوری زکه ده خلق یوازی و یوازی بدنگ مشهور ده او رادیو او تلویزیونونا آغا سندری نشری چه آغا زمان ده اصیل موسیقی ده پار زاوال ده و تباییده
تاسی چه وزده غلطا پا جلال آباد کی تقریبا ده مشران و هنرمندان و بدل لگیه ده غخپل و زوان و هنرمندان و تا مکلا ده سی توصیه کرده چه مبتزل شعری ده نوی بازاری شعری ده نوی و ده خپل محلی موسیقی خیال ده وساتی ده سی توصیه مو چه تا کرده؟
عبد سر دوی سر از غنده نیسم دوی را طولوم کم چه چه مشران را پریخ و آغا مو جوندی ساتلی ده زکه باید ده حساسه ده تاسوی جونده او ساته زمان مشران چه منگ تا ده عبارت ده غزل لوبی بگته نمکه چاربیت داستان مصرهی زینا بخواه بیورت سر ویلی اس مصرهی زشو سرو کشو مصرهی زشو دوی سر بار بار ده خبر شریک کرده چه تاسو کوششو که چه مبتزل شعری و نوائی آغا فلکلوریک موسیقی چه زمان مشران پی نریوال شورت تلا سکره ده آغا باید دلا سور نکو
بخواه بچی خلکو و دونا پا کلو که کول پا دیرو که کول دغا ولسی موسیقی با ورسرا جوانده و فکر نکوی وست چی خلک پا خارونو پا وطلونو که و دونا کی او دلتا هم دغا ساس و نرمندان ورغالی نو موسیقی پا خلکو عذاب کرده دای هم لامل نشه که ده
دا د اوریدون کو د پارا خپل سندرغاړی کو پختي چې تا د هوټل کې نن دا پروګرام کړی دی نو تر یوې هفتې پورې د ذهن آرام نه وي نو د شایقین یا راغلي مېلمانه چې د واده مراسمو ته راغلي دي هغوی خو تر تر لس ورځې پورې لیونیان دي هېڅ په دې نه پوهېږي دا سندرغاړی څه وایي د ده د شعر محتوا څه ده د ده ایډیا څه ده د شعر نه مطلب څه دی دا شعر د خط و خال دپاره دې وویلې د وطن دپاره یې ویلې کومه بله جنبه لري هېڅ څیز په دې باندې سره نه پوهېږي او درست غوبلې جوړ کړی دا خو د اصلي موسیقۍ د تباهۍ دپاره صاحب ما مخکې مې اشاره ورته کړې او بیا هم په دې باندې فوکس کوم چې دا تباهۍ ده زوال دی
اوس چې په پښتون میشتو سیمو کې بدامني ده ستاسې دغه د موسیقۍ په هنر یې څومره بد اغېز کړی
هر هغه څوک چې په ولسونو کې دي هغوی د دې موسیقي سره ډېره علاقه لري ډېره علاقمند دي ځکه هغوی غزل اورېده هغوی چاربیت اورېدله هغوی ټپه اورېدله هغوی وړې او لنډې اوږدې قصې اورېدلې هغوی بګتۍ و نیمکۍ لوبې اورېدلې نو زموږ په دې موسیقۍ باندې په سلو کې 95% تاثیر کړی دی موږ اطراف ته نه شو تللی اقتصاد زموږ د تباهۍ سره مخامخ کړی دی ناامنۍ او بدامنۍ لایې تناهۍ ته رسېدلې دي او هماغه خلک دي چې زموږ د موسیقۍ سره مینه لري خو چون بدبختۍ او حالات د قابو نه وتي دي بدامنی ده امنیت نشته ده اغوی هم چه پاوغلی پاتی ده
دا چه بدامنیم ده ساسی روزگاریم پا سپر که زرد کرده ده دولت سه توجه کهی؟
ده دولت دخوانه یو پینسل یو کتاب چای حد تا ده چه یو تقدیرنامه ما تا نداره کر شوی نظم آبل سندرگاری تا چه ساسو ده کرودانی با ده سخت و حالاتو که مصر پراته قربانی ور کوی ده دین چا سالم گت پورت نکرلا لکه ده مخکینی دولت گونده ده ارواخات شهید نجبلا زکه چه اغوی اون سالم گت پا ده خاطر پا پورته کړی و چې هغوی ترویج تبلیغ د دوی د لارې نه کوه دوی ته تنخواګانې ورکولې په دولتي چوکاټ کې ټول جسامونو کې سره راټول کړي وو تنخوا یې ورکوله کوپون یې ورکوه او دوی بیخي بسیا او هوسیا ژوند در ما په کراتو کراتو چیغې والې جړلې مې دي د رسانیو د لارې نه په نېټ کې په نور وغیره چې څومره امکانات ماته په لاس راغلي پیدا کړي مې دي خو هېڅ نتیجه نه ده ورکړې
تاسو چې کوم د هنر خواږه په ولس باندې ویشئ خوښه دې نه ده چې اوس د اورېدونکو باندې هم یو زمزمه باندې ونازوئ
ولې نه ولې
کوم ضرور دے جان غما جوړ کړی پ پمنگترا جوڑکڑی پندولا گا جوڑکڑی تکری درا جوڑکڑی مستو گریوان مرسا چادنا سہان سرا ججو بش بین ستر کدر
اشر د لنډ کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبد الواحد رفیع لنډ کیسې په کې اوځي چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډ کیسې رفیع په دری ژبه او د رفیع لنډ کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپانی پانه ننی پانه کې زموږ همکارې وګمې جبارخیل له اشر څخه لنډ کیسه صدرې انتخاب کړي.
صدری د باغ عطارد دختې تلی وان لرل تلی غل لرل تلی واور درلوده او تلی په شګو کې مړی پیدا کېدل. یو سهار تور سخی وویل تیر شپې یو جنازه راوړه په مردخانه کې ده. د جمعه د مردخانه ورزن زیر وو. سلیمان دروازه خلاص کړه یو یو ورغلو. مردخانه د جمعه په دهلیز کې یو کوچنی خونه وه. د مړی د پریمینځلو په دړه یو سړی پروت و. جنازه تیره شپه هغو کلیوالو راوړې وه چې اوس ویده وم. په ویره تر جنازې راتاو شو. قیچ سردار وویل دا دی د مرمۍ سوري ته وګورئ. ګوته یې د پراته سړي د سترګې لاندې برخې ته ونیوله. د مړي غوږونه پزه او سترګې له شګو ډکې وې، داسې لکه همدا ګړۍ چې یې له خاورو راایستلې وي. د مرمۍ په ځای وچې شبې وینې خړې ښکارېدلې. په ټنډه یې لوی پرهار جوړ و. قمبر وویل د ټوپک د کنداخ نښه ده. په زیر مو ور وکتل، د تندې د هډوکي یوه برخه یې ننوتې وه. نبی وویل پلار مې وایې معلومه نه ده چې د کوم ځای دی. سړی خړ پشمي واسکټ درلود، تورې جامې یې په تن وې، پښې یې په اوبدل شوو جورابو پټې وې. دا رنګه جورابې مې مور هم اوبدلې. تور سخی وویل د باغ عطار له دښتې راوړ، تر هغه چې یې د ځای درک نوي لګېدلی همدلته به وي. ومې ویل خو تر هغو به یې بوی ټول کلی په سر واخلي. ځواب یې راکړ، اخوند وایي چې څه ورته وکیندی، امانت یې پکې کېږدی، امانت مړی نه خرابېږي. لاس مې ور وغځاوه، غوښتل مې جنازه په بل مخ واړوم، خو قمبر تر مټ ونیولم. د مړي د صدرې جیب ته یې ګوتې ورننه ایستې او ویې ویل جیبونه به یې ولټوو. تور سخی وویل ډېر بې عقل یې، د جیب شیانې نو تا ته پرېښودل، مخکې یې ترې وړې دي. قمبر وویل د همدې جیبونو په خاطر یې وژلی دی. فیضو د مړي کیڼ لستوڼی ورپورته کړ. ویې ویل شاید د سات په خاطر یې ویشتلی وي. د ناصر زوی په خبره کې ور ولوېد، سات خو پرېږده، په دې دښته کې دی په یوه غیران پسې هم وژني. جنازه داسې وچه شوې وه چې تا به ویل اول ویده شوی، وروسته یې پور پرې کړی دی. زنګنونه یې راټول او سر یې د سینې خواته کوږ و. یو لاس یې په ټټر پروت و، بل لاس یې شاته قد شوی و. قد شوی لاس یې داسې ښکارېده لکه په اوږو چې مات شوی وي. تور قمبر د مړي پښه تر ګوتو ونیوله، په اړخ یې راواړاوه. ویې ویل باید پوه شو چې کومه بله مرمۍ هم ویشتل شوی دی که نه. په دې وخت کې د مردخانې دروازه خلاصه شوه. د سخي دات له غصې ډکه ناره راغله، وهلکانو دلته څه کوئ؟ تر اوسه مو مړی نه دی لیدلی. لکه لکه دانې چې د مرغیو جوپه وتښتي، همداسې مو د دروازې خواته منډه کړه. د سخي دات درنې څپېړې د څو کسانو ولیو ته سیخې شوې. په همغه حال کې یې چیخه کړه، دا بدبخته مړی مو بې څښته نه لیدلی دی ها؟ ټول په یوه ساده باندې ووتو. سخي دات له جنازې سره یو ځای پاتې شو. یوه شېبه د مردخانې مخې ته ودرېدو. سخي دات راغی، د مړي پشمي صدرې یې څنډله. له هر سن سره به مړی خاورې ترې باد شوې. موږ ته یې راوکتل، صدرې یې څنډ وهله. په همغه حال کې چیغه کړه، څه مې درته وویل؟ په خبره نه یاست؟ موږ ټولو منډه واخیسته لاړو.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر شیخ بستان بړیڅ ته ځانګړی کړی ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ بستان بړیڅ. شیخ بستان د پښتنو ل ادبی او روحاني نومیالی اوڅخه ده او پلاری د کندهار په خوراوک کې اوسېده چې نوم یې محمد اکرام او روحاني سړی وو. د قومن بړیڅ وو. ل خوراوک ولاړ د هلمند پر غاړې درویشانه ژوند کاوه او پر عبادت بوخت وو. بستان ل خپل پلاره فیض ومند او د ځواني په عمر کې هند ته ولاړ او په سیر او سیاحت مشغول شو. دیو فاقی سیر زموږ شاعر پوخ کړ او د فطرت پر مطالعه بوخت شو. شیخ بستان د پښتو ژبې شاعر، لیکوال او مؤلف ده چې مورخانی خ پیژني او د روحاني شهرت هم تر ادبی خوا لګ نه وو. نعمت الله مورخ لیکي چې په ځواني کې روح هندوستان ته راغی، په سمانه کې میشت شو او د تجارت په لباس کې ځان پټاوه. تل به حزین صورت ویل او خلق به په دردناک حالت شړول. د مخزن لدی بیان زموږ د شاعر اخلاقی هویت خخکاری او دا څرګندوي چې شیخ بستان سیاح او ګرځنده سړی وو او د عمر تر پایه هم پر سیاحت بوخت وو. نعمت الله د عمر په اخر کې د بستان ملګری وو او لده څخه یې خوارق لیدلی وو. دی وایي چې د دریاب په سفر کې د بستان مل وم چې د ګجرات احمد آباد ته راغی. شیخ راته وویل چې زما عمر تمام ده او هم دلی د جمعې پر ورځ چې د ربیع الثانی یولسمه وه پر 1202 هجري کال د اسحاق په مرض د ماسپښین تر لمانځه وروسته مړ شو او هم هوري ښخ شو. شیخ بستان که څه هم پر کور ناس سړی نه وو او عمر یې په سیر او سیاحت تیراوه، خو بیا هم کوم وخت چې د جهان له مطالعې فارغ شوی دی نو یې قلم راخیستی او په پښتو یې ښه اثار لیکلي دي. تر مرګ 4 کاله د مخه دی پر 999 هجري کال خپل وطن ته راغی او د خپلو مطالعاتو نتایج یې په یوه کتاب کې راټول کړل چې نوم یې بستان الاولیا وو. درنو اوریدونکو، دا هم د شعر یو نمونه. د مینې ور دی زما زړه ورید په انګار کینا، د مینې ور دی زما زړه ورید په انګار کینا، خې تارونار کینا، خود به ویلېګم چې مې زړه پتا مفتون کینا، خود به ویلېګم چې مې زړه پتا مفتون کینا، ځان مې زبون کینا، اوخه مې چاڅي په گریوان یو وار نظر ک پرما، راسا گزر که پرما. وک نظر زما پر حال چه پروت رنزوری متل، پویر ناسوری متل، وک نظر زما پر حال چه پروت رنزوری متل، پویر ناسوری متل، لزلمی چا چه وینی سور پوینو خپلی متل، پا اور چلپلی متل، لزلمی وینی چا چه سور پوینو خپلی متل، پا اور جلبل یه متل، اوخ که می چاچی پر گریوان یه وار نظر که پما، راسا گزر که پرما. لدرد سوز تل ناری او غلبلی وهما، لدرد سوز تل ناری او غلبلی وهما، کڑکی سوری وهما. یو آن می چیری نه آرام نه ٹکاو نه وینم، نه راحت کڑ نه وینم، اوخ که می چاچی پر گریوان یه وار نظر که پما، راسا گزر که پما. دو خوگ زلو لحالت ای بادار آگاه، دو خوگ زلو لحالت ای بادار آگاه، یه ده بی وزلو همراه، ده خپلی زد پروی بستان تکڑا ده مهر خندل، ده خپلی زد پروی بستان تکڑا ده مهر خندل، کریل گناه گواخل، اوخ که می چاسی پر گریوان یه وار نظر که پرما، راسا گزر که پرما.
د
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو د کک او زرینې منظومې د اووم سرود په دویمه برخه کې واوریدل چې کک د پارتیانو شاهي باغ ته لاړ. هلته له ملکی سره وکتل. ملکی لاغې انکار وکړ او د ملکی ساتونکو په کک برید وکړ. کک هم لخپله ګرزه په استفاده غوي وو وجل او له غزای ووت. دا چې په اتم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال سیډنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
د روخان سترګې ډکې شوې له اوښکو خو په سترګو د زرینې کې پټ شور و. شین تودی زرین قفس کې کریغه وکړه. د زرینې خیالات پریشان کړل لکه څوک ناڅاپه پاڅیږي له خوبه. په شیبه کې دنیا ته پام ور واوړي. زرینا بیرته د کک دنیا ته ولاړه. د هغه د برخلیک تصویر ته زیر شوه. بیا یې مخ واړه او روخان شامیر منته چې د کک له برخلیک ځان خبر کړي. تر هغې پیښې را وروسته کوهزاد څه شو؟ چیرې ولاړه د ساکانو پهلوان کک؟ چیرې اوسی؟ څنګه پای اوس څه وایي؟ په هیرمن باندې جګړې څخه خبر دی؟ د ساکانو د یووالي په راز پوه دی؟ د اوګونو خیلخانو په هوډ پوهیږي؟ د روښانې په څیره کې د غم نښې لکه نښې د ماښام راشي شفق کې. څه یې وویل رپیدلو شونډو لاندې. یو ځل بیا نږدې شوه خپلې مېلمنې ته. په ډېر درد یې د کک ژوند داسې بیان کړ. له دې ځایه درې څلور کروهه لرې د یو غره لمن کې جوړه یې کلا ده. کک یوازې د کلا ماڼۍ کې اوسي. څو ملګري یې ساتونکي د کلا دي. وفادار غلامان خدمتکار دي. کک کلا کې ځان په خپله بندي کړی. له بزمونو او رزمونو توبه ګار دی. اوږده ګیره اوږدې څڼې څیره ډوبه. کله ځان ته غشي جوړ کله لیندۍ کړي کله وباسي له اوسپنې نه توره. د جنګي ګروزونو شوق ورسره ډېر دی. جوړوي درنې درنې تورې او زغرې. له هو ما ډک ډک خومونه ورته ایښي. ډک خومونه تشوي خو زړه یې ډک دی له غمونو له ګرومونو او له کرکو. گل بویې لکه لړم پر زړه چې چلای هر ښځه ورته شنه لړم ښکاري. گل بویې لکه لړم پر زړه چې چلای هر ښځه ورته شنه لړم ښکاري. لکه لانه یې شړلی ټولې مینځې ټولې ښځې جفاکارې ورته ښکاري. هوس بازې خطاکارې ورته ښکاري. نه څوک ګوري نه څه اوري نه څه وایي. بس یو ځلې میاش کې ما غواړي کلا ته سر زما پر زنګون کېږدي ښه وژاړي. وایي مورې زړه مې مات دی روح مې ژاړي. له دنیا او انسانانو مې زړه تور دی. د دنیا له خوبرویانو مې زړه تور دی. هره ښځه راته توره بلا ښکاري. مورې ماته تیاره ټوله دنیا ښکاري. مورې یو ستا پر زنګون باندې آرام یم. ستا زنګون راته بالښت د جنت ایسی. ته هم ښځه یې خو تا نه خفه نه یم. ته انسانه نه یې ته زما پریښته یې. زما زړه خو انسانانو ځورولی. ما قسم کړی چې څو پورې ژوندی یم بې له تا به د هېڅ ښځې نوم وانخلم. د هېڅ ښځې مخ به نه ګورم په سترګو. که خطا کې کومه ښځه یا کنیزه زما کلا ته را نږدې په یو منزل شي زما ساتونکي به یې وولي په غشیو. مړ بدن به یې په اور باندې ایرې کا. مورې ته خو پرښته یې انسان نه یې. ته ځانګړې د نورو په شان نه یې. کک ماشوم شي زما زنګون باندې ویده شي. زه پرې ژاړم لیونتوب ته یې کړېږم. زما هغه پهلوان هغه سرتیری. زما هغه پهلوان هغه سرتیری. هغه غر غوندې پیاوړی ها ښاغلی لیونی دی. هر ورځ خوري د زړه وینې. د دنیا لوی لښکر مشر پهلوان ته ګوره څه کانې ور وکړې د چا مینې. هی ارمان زمال استرگو رکا زویا، های ارمان زمال استرگو رکا زویا، لیو نیا حق حیرانا کاکا زویا.
چگو چیا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وہی کتے تو مدام کل تنظیمی ضرورت کیا بیچ
میں اس گورے دا گاونڈے ہے پاکستان او گورے چمدا مکن
وا بھائی سے ایک کسی کے از خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
د ازادی پچپو کی پروگرام تاوده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
سلام و درود بر شما.